سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه سره رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د نوي 1499 هجری لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې دا کال تاسې، ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن، سوکالۍ او خوښۍ کال وي. په روانه خبرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو، د مراسمو ته د ولسمشر غنی د وینا، او غراس په کابل کې بیا د زینو امنیتی پیښو پاړه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي، او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوبلې پیښې شوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د علي آباد په سیمه کې دا چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوي دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماینه استقامتی یا سه ماینه
خود امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل دي. د چاودنو د څرنګوالي په اړه هم زیدو نقیص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلي د هاوان یا راکټ د ویشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې پولیسو حمله کوونکی نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډی شي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا انشاءالله تعالی د 1499 کال به د سولې، سوکالۍ او د ګټورو شفاف و انتخابات و کلمی.
له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې لسګونو زرو خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون ترسره شوي، او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري، او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ، او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبري وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي، نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبري وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي، او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوې وه چې انتخابات د روان دیارلسم کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 16 ته ځنډول شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه، او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی دا څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خپرولې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدر اعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایسټ چرچ ښار پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او کنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت جوړ شو پراخو مراسم وته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به له دې نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پایه سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه هم اوریدلی شئ. په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل رپورټ لرو.
په 1390 مالی کال کې منګه خلاص تراوړن د لوستي چپاغه کې منګه په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخه خوځو ونیس پروګرام د ځنګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول، زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړ رتبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساسو مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیاتو په خاطر همدا شیبه له مزار شریف زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. حبیب زئی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د دې مراسم په اړه کو وای او د غلطه ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته، نوې کال مو مبارک شه. د دې راتلونکو ته د نوې کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلو، د نن په بلخ ولایت کې حضرت علی صاحب منصور زیارت کې د ولسمشر په ګډون او د مرکزی دولت د کابینې د وزیرانو د مشرانو جرګې د مشر او همدارنګه د جهاد ریاست د مرستیال په ګډون د مراسمو د مزار شریف کې ترسره شول. په ډېر امن فضا کې د مراسمو تر لایویونې راپېخوا د بلخ امنیتي مسؤولانو امنیتي تدابیر نیولي وو او د تدابیر له تېرې ورځې تازه زیات شوي دي، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غني خپله وینا کې چې د نوروز جشن په مناسبت په مزار شریف کې درلوده ده، د سولې په خبرو ټینګار وکړ او یوې ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامداره او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تېر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړي او ویل چې په روان کال کې یعنی 1390 کال کې به حتی دا وي چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو وصل شي او همدارنګ یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزه شي افتتاح کړي ترڅو سوداګریزي معاملات ورسره ترسره شي. د ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې هدف دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښه والي په برخه کې د افغانستان د واکونو هڅې ګړندۍ شي ترڅو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي. بله
حبیب صاحب، کراشو د سولې مسالې ته د ولسمشر د وایرا د سولې مسالې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې هلته د خلکو عکس العمل څه ډول و؟ کم خلک چې په غونډه کې و په خپله ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار په څه کو؟
زیات ټینګار په دې و چې سوله، چې کومه هیواد ته پر راستو ده یا راځي باید افغاني بین الافغاني مذاکرات له لارې راشي او داسې سوله واوسي چې تلپاتې واوسي. یعنې د خلکو غبرګون د دوو خبرو په وړاندې ډېر مثبت و. د دوو ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې تر څنګ د انتخاباتو په اړه یې وویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات به د دواړو کمیسیونو لخوا په مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو د قناعت وړ واوسي او یو مشروع دولت په رامنځته شي ترڅو وکولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي او د خلکو د منلو وړ وي، خلکو ته د رفا راوستلو په برخه کې، د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډېر زیات مننه دوستانو. مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسم او د دې مراسم په ترڅ کې ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه در سره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه، میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شېبه له کابل زموږ همکار واصل وسال را سره د تلیفون په لیکه کې ده. وسال صاحب، د افغانستان امنیتي مقامات او د غلطه امر روغتیا وزارت تسوي او دغه پیخ امنیتي پیخ دقیقا کوم ځای کې شوی دی؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوې پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره یې سطحي ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
متاسفانه د نن په پیښه کې شپږ تنه زمونږ او تاسو بېګناه مسلمانان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي. تعداد زیاتې سطحي جراحات دوه یا څو تنه چې امیر جراحات وغوښته شوي.
د دې په خبره په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا کسه هم د دغو چاودنو لامل د وخت مرګ جوړ لپاره سند ویلی، خو د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنې د کابل د پولیسو درېمې حوزې اړوان د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو لمخې دغه چاودنې د کارتي سخي زیارت ته نږدې شوې چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکي د نوروز مراسم نمانځي. د پداسیال کې چې تیر ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځل لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوی دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداري هم ورکړو. مراد صاحب، سهار چې زر اتم د کابل په بیلابیلو چوکونو واټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول، خلک یې تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري، خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځل لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوي ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون یو الله سوریزه نوروزی جام کرکټ سیالۍ هم وشي چې د لومړی ځل د کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنۍ په مناسبت یو الله سوریزه سیالۍ کوي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم یو سیمه ایز موضوع د پاکستان د اپوزیشن دی او بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلي او ضد اداري لخوا غوښتل شوی چې په درې جلا قضیو کې ترې پښتني ګروي غني وکړي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پښتني شوی دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی دا او همدا شیبه را سره دلته په سټوډیو کې دی. انسب د پاکستان د احتساب اداري او نورو چارواکو د دې تورونو د څرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دومره ویل شوی دی چې درې قضیو کې له دې پلار او زوی نه، یعنی له آصف علي زرداري نه چې پخوانی ولسمشر د پاکستان پاتې شوی دی، او بلاول بټو زرداري نه چې پلار ولسمشر او مور یې څو دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له دوی نه په درې قضیو کې پوښتنې کړې دي او د دوو ساعتونو لپاره ترې پوښتنې شوي دي. کله چې لدوی پښتنې خلاصې شوي، د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لسو ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده، د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګه د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستاني چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی ډسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې، له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپل د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې و. پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغه ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره یې نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د پسر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی، هغه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی. د په وینا دا یو ډول سیاسي انجینري سیستم دی او د غچ اخیستلو یوه هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلې دي دا رد کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر د یاغ لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپل نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه صاحب. دوستانو، له اجمل ان مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شوو او پښتنې ترې شوي دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له رسیدو سره له ازادي راډیو ځنګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي راډیو له خبرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د اقتصادي وزارت ویان سهراب بهمن وایي وچکالی او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له مهمو او عمده ننګونو څخه وه. په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورت لري.
1990 کال پای ته ورسید. خو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم په دغه کال کې لوړې ژورې درلودې. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال له اقتصادي پلوه ښه بولي. د دې وزارت ویان سوراب بهمن وای که څه هم تیر کال وچکالي او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې له عمده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.5% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د ښوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.5% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د وایي دلیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي له لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1990 مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.5% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچ او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، اوسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالیه وزارت وایي چې 1990 کال له لاسته راوړنو ډاکو او په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي
په 1990 مالی کال کې موږ ښه لاسته راوړنې درلودې چې په هغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې، چې دا د 1990 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90% څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اګر چې موږ ډېر وچکالۍ دولستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر تاوانونه راورسول او اقتصادي هغه رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت لخوا نه ښې پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مسجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1990
صرف تولید غلاجات مثل کال کې یوازې د غنمو په څیر غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوې وې چې د تیر کال په پرتله په 1990 کال کې زیاتوالی موندلې.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د ښاغلي رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ځمکه د میوې باغونه جوړ شول. 450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مېرمنو ته د کورنیو باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت له لوی پروژو ویچې د دوی په وانه پلي شوې.
ښاغلی رستمی وایي چې په 1990 کال کې وچکالی د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لویه ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1990 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته، اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی، اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
د دغه راز صادراتو زیاتوالی او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي او وایي چې صادرات 1 میلیارد او واردات 3 میلیارد و 2 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د ښاغلي الکوزي په وینا د هوایي دهلیزونو له لارې په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 15,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او رید خبرونه په پایل کې مو وردل چې نن په مزار شریف کې د نوې کال په مناسبت د نوروز جشن او د حضرت علي د جندې د پروتوکول مراسم جوړ شول. ولسمشر په دې مراسمو کې وینا وکړه، خو بیا په کابل کې په دې مراسمو کې د چاودنو له عمله لږ تر لږه د مقاماتو په خبره شپږ ملکیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته په خاصه توګه ډېر وایم، ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. بعد د سلام زموږ غوښتنه دا ده د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ پیشنهاد دی چې موږ د رسم ویزې چې لګوو په دې باندې موږ ډېر زیات ضروري ستړي کېږو ستومانه کېږو کې 15,000 شپږ زره 10,000 که چېرته رشوه پرې ورکوو، خو بیا هغه ویزه موږ نظر لګېږي که چېرته دا رشوه پرې موږ نه ورکوو نو موږ ځو او راځو ځو او راځو. تقریبا 10,000 روپۍ موږ په دې خرڅونو مزدي دا یخنۍ دا تکلیف او دا زحمت سپي هلته په شټلو او ناولو ځایونو کې هلته شپې ورځې سبا کوو. پاسپورټ چې جوړې هغه پیسې یو رقم ته بیا چې ویزه لګي دی پاسپورټ د جوړول نه هغه ویزې لګول چې دي هغه به زړه در کې ټخ اوسي. اوس په خپله باندې زموږ ډېر ضرورتونه لرو، خو چې دې ویزو او پاسپورټ ته نه یو خفه، خو چې دې ویزو تکلیف او زحمت ته وګورو نو موږ بېرته د پاسپورټ نه زړه را تور شي او موږ یو چې پاسپورټ سره نه جوړو. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نسل شي او تسلیم کې ونیول شي.
موږ دا یو عرض لرو چې 2018 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین
او دو در شپلاسم کال او دو در امینسم کال در مخبل اصناد پلاس در پوری اینیشیال تکم اصناد مکتره کردی خووص مکتاز پانا خووص پوری ملت در ملکانو در ملکانو دم در کاغذ پلو پواس که ورکری اگه تاس بیغامه سی او مکتاز جمزه که اواخو دی بیازولان دی ماجین و کمیسون تلالم آگی و دی ریاست دی ماجین ریاست تلالم آگی در پوری تام جه پپرما جه پاک در تسکرات جوره کرده زرانه آغایم جوره کرلا نو تسکرین پوری جوره کرلی او وس تیر جات وس دی کوم تاسو لکره کور کې وشي ګو بل د څور چې ما بلک صاحب تاسو چورتو اداره ته راک دا ول نه راک یو سکل کوم ځکه ورکړ کې سکل وکول نو د موږ غیر نه محروم دي په دې وجه باندې چې دا کني سو دي کې د ختم د کړي کني سو نه د کړه اصلي دا یو کال چې کې کني سو نه د کړه اصلي د موږ आवाज باید دا چا چواک پرې وي چې السلام علیکم ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دولس نیم بجې کیدونکې دی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې او په دوهمه برخه کې بیا مخکښې ښځې اونیس پروګرام اوریدلی شئ. خو اوس له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشته لږه شپشتنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی و په عمر قید محکوم کړل. او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه، خو ویل چې دا ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي.
او اوس هم مخکښې ښځې ونیس پروګرام
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مول مانځم زه فرشته غنی یم او د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه میرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوای هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پری بحث وشي دا چې غلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. غلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
غلی ناصری که په دې خبرې وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسې په نوم مسله ری دغه مؤسسه په څه کار کوي او خام په کوم برخو کې کارونه کوي؟
مننه. لومړی خو باید تاسې د رادیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپلې خپرونې ته مرا وغوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید ووایم چې دا یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپلې چارې مخته بیایي. د موږ اصلي موخه دا ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو یا ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لویه څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانین وو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي ترڅو هغوی وکولی سي په خپلو چارو کې تغییر راولي، ترڅو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې هغوی خلکو ته وړاندې کوي ډېر زیات د خلکو په منځ کې شکایت موجود ده، خلک ناراضه دي. نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کېږي ترڅو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي په هغو مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولی سي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه
کړي. اغلې ناصري، څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړي؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړي چې دغه کار مو مخته یوسي؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرنیانو دلته کار کوو. تاسو ته معلومه وه چې په 2014 کال کې د افغانستان نه زیاتر قواوې، نړیوالې قواوې، نظامي قواوې ووتې. پلان دا هم ده چې څو کاله وروسته به د افغانستان سره دغه نورې مرستې غیر له نظامي نه چې کېږي نورې مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بالاخره ووزي باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي په افغاني سطحه د افغانانو له لارې، ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړه کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلوده، یعنی د عدلي او قضایي برخې سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپله شخصي تجربه هم له کلونو راهیسې عدلي او قضایي برخې سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو له لارې، همدې لپاره موږ غوښتل چې دا مؤسسه ایجاد کړو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصري بیا به ستاسو خبرو ته راشي. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، څوک کوم دې ښه؟
سلامونه وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاړی کې درته لرم.
مهرباني وکړئ.
نو د ما پوښتنه داسې وه، ځکه دغه بعضې انجوګانې یا دا بعضې موسې چې دغه حکومت بنسټ شی ده، نو دغه انجوګانې دومره ګټه به زه د خور ته ډېر رسولي ډېر
مننه کوم حاجی صاحب کریم له زابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم، دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې سوې دي له کلونو راهیسې او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولي یا به تاوان رسولي. موږ په هر برخه کې منفي او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره، د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالی مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي ترڅو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې وکړي. کی موږ چې هغه خپل وجدانی او ایمانی وظیفه وا هغه متر سره کړی او تر سره کوي او تر ډیره هدمو لخپل د خپل کارونه لاره یا د خپل زده کړو لاره د خپل تجربه لاره د دې محترم ادارو سره مرستې کړې دي او دغه هغه بخښونه یا هغه برخه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي دغه نتیجه مکته همیشه مثبته و.
بله اغلی ناصری دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي کومې مؤسسې چې جدیدي او پاساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي وروسته دا اهداف ولې ضعیف کیږي او دوی نشي کولای چې حق ته ورسیږي بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټول هغه مؤسسې یا انجوګان چې کار کوي هغه د خلکو په ګټه کار نه کوي
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي مثلا د زکه دی غیر دولتي ادارې په حق لاته ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یو اداره کې د یو برخې سره د یو لاندې موډل لپاره کار کوي ولی خلک په دې موضوعات باندې خبر نه وي خلک فکر کوي چې او بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وې چې هغه اوس موجود هم نه دي ولې دا باعث وو چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه ولې خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکرونه کوي لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري او فکر کوم چې ټول مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي
الله زابل یو اوریدونکی په لیکل رو مهرباني
السلام علیکم
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړی کني ولې
د شاجوی څخه
د شاجوی څخه مهرباني
له محترم میلمنه څخه مې دا پوښتنه ده چې د خپل زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي کړې دي کې نه دي کړې او بل پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص د نانا کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي نو دا دې پوښتنې که جواب راکړي زه به له دې څخه ډېر مننه
سای د ډیره مننه ژوندې اوسې
محترمه ورور له پښتنې نه مننه ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي او په اداري برخه کې یعنی ملکی اداري برخه کې زده کړې کړې دي او اسلامي زده کړې خو د مګتاسې غدې درسي نصاب برخه ده مګتاسې مکتب او په هنتون په درسي نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسو په یو مسلمانه کورنۍ کې زیږیدل یم او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید ترلاسه کړی می وای هغه می ترلاسه کړی دي او په دې اړه چې لما سره ما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا ښځینه کار کوي دواړه کار کوي وروره هم نارینه او هم ښځینه کار کوي او د موږ د مؤسسې د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي چې د پاغه کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اوریدلي وي ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي حتی له نیم نه ډېر 50% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري هم د ژوند حق لري نو د لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه وخته بیایو
یو ټکی ته مو مخکې هم اشاره وکړه غلی نصری چې خلک کافي معلومات نه لري او تاسو سره هم ختی پدی مؤسسه کې کار کوي که پدی اړه وای کله چې د قوانینو په اړه خزي سم معلومات ونه لري دا پښون څومره غیزه کوي چې تاسو وسده هم دی لپاره کار هم کوي
معلومات نه درلودل په هر حصه د ژوند کې فکر کوم چې لوی ستونزه ده، یوازې د ښځو لپاره نه، د نارینه وو لپاره، د ټولې ټولنې د افرادو لپاره. او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلی ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده. نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو، یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل. معلومات نه درلودل دا یو لویه ستونزه ده. ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډېر زیات ضرورت سته چې باید ولري. عموما په لري پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو، له ملا صاحبانو نه، ملا امامانو نه ترلاسه کوي. نو فکر کوم چې دا یو لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت، او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي، او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي.
غلی نصری، تاسو وویل چې د عدلی وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي، دغه کار مو څنګه دی؟ تاسو آیا د هغوی کارکونکي راټولوي، هغوی ته د قانون په اړه پوهنه ورکوي که نه؟ کومه خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي، او دغه کار څه دی؟
بلکل مختلف موارد دي. مثلا په ځینو مواردو کې چې ضروری وي، البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي، دغه ادارې سره پس له دې چې تفاهم وسی په ابتدا کې د غوسره خبرې کیږي، د هر اداره چې وي د غوسره خبرې کیږي چې په کوم برخو کې مرستې ته ضرورت لري، وروسته په هغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي. بیا موږ د هغې ادارې سره په تفاهم کې د هغو مسایلو په اړه چې هغوی موږ ته وایي په دې اړه راسره مرسته وکړي، موږ ورسره مرستې کوو. مثلا که هغوی ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کړو، او بیا هغه پروګرامونه عملي کړو، موږ په هغه برخه کې ورته مرسته کوو. که هغوی فرض کړم وغواړي چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي، د هغې لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې ورسره مرسته کوو. او که وغواړي چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده، بیا هغوی موږ ته پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یوه عمومي ارزیابي وکړي. کله چې موږ هغه ارزیابي کوو، د ارزیابي په نتیجه کې چې یو میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې دربار نیسي، بیا موږ په ښه توګه کولای شو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارت خانه ای په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري، او څنګه بیا موږ سره کولای شو چې مرستې وکړو.
تر کله به او دا کار ترسره کوي؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداره په برخه کې، اداري عامه په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسه چې ده د بیا په عدلي قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤلیت رهبری ده د مؤسسې، د کارونو د پرمختګ، او د مؤسسې د کارونو د ورځنۍ پرمخ بیولو مسؤلیت دما ده، د رهبری مسؤلیت دما ده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه سې کسان لرو چې هغه دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مختبیایي. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مختبیایي د ټول مسایل. مخکې دې چې زه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کړم، او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مخته لاړ شم، ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې په افغانستان کې کار کوي، په دې درو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه وو. مثلا د جندر په برخه کې، یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې مې کار کړی. تاسو ته معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا دپارتمنت یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی، او تقریبا څلور یا پنځه کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا ملری شاید د ما مؤسسه یا د ما ان جی او به مختلفو برخو کې کار وکي، مګر ترڅو چې موږ کولای شو ادامه ورکړو خپل کارو ته ان شاء الله ادامه به ورکړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لري د خلکو برخورد سره څنګه د خلکو چلند
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمه دی. زکه په کابل که هم یم لداسه شانو سره مخامخ کیگم او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ کیگم. یو خو داده چه بدبختانه په افغانستان که او شاید دای و نړیوال موضوعی نه یوازه ده افغانستان موضوعی په نورو هیوادو که بشاید تر دغه حد حلوی چه التن و اوس بیا حقوق مساوی دی، ولی دغه ذهنیتی تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ د ښځو تعداد به د رهبري په سطحه کم وینئ، هغومره چې د نارینه و تعداد ده. یا په نړیواله سطحه هم که تاسو وګورئ په ادارو کې د ښځو ونډه وندې ته په کومه سترګه کتل کېږي، د هغوی استعدادونو ته صلاحیتونو ته په کومه سترګه کتل کېږي، نه دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هم هماغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تېرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره سره تاسې یو شی وینئ او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ یو ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم او یو پوسته موږ هلته د تلاشي لپاره درئ، هغه عسکر وي که سایمنصب وي که هر څوک وي، حتی د ما موټر نه تلاشي کوي په دې نوم چې دلته یوه ښځه ناسته ده. دا همیشه زه په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران سم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم. د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري چې که یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي، مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتی چارو کې زه فکر کوم چې کومه هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټول ته مساوي سترګه باندې وکتل سي. نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتو نه زه تیریږم، هم په عین زمان کې احترام وینم، هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټول نورې ښځې ترینه برخمنې کیږي، یعنی یو نوع تاوتریخوالی، یو نوع تعصب د هغه سره هم مخامخ کیږم.
نظر ستاسي خبرو ته ستاسي له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسي په اداره کې نور وړ کسان مخته وړي، کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي؟
ستونزې هم خاصه او ولې مهمه دا ده چې تاسو د یو رهبر په حیث، د یو لیډر په حیث، د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخته بیایي، باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولرای لزان سره تر څو کولی سي غستونزي حل کړي. چون د ما مسولیت هم داده چې زستونزي حل کم، د دې لپاره له مختلفو مواردونو استفاده کیږي. زه همیشه له هغه مواردونو کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولای سم ستونزي بدون لکوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې ورسره مخ سم یا منځ ته راسي هغه حل کوم، او زه کوشش هم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم، د هغوی ستونزې هم حل کوم، د ما ستونزې هم حل سي. ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسو په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ، خپلو ستونزو ته نه ګورئ، کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل کړئ.
یو اوریدونکی به راواخلو. مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
سردار ولی ننګ ما د خاص کونه.
مهرباني وکړئ ننګ صاحب.
مهرباني ما دا پوښتنه ده که چېرته د طالبان سره سوله وشي نو تاسو سره کومې اندېښنې موجود دي چې دا کوم پرمختګونه چې ښځو کړي دي، دا کومه ازادي چې ترلاسه راوړې ده، دا کومې ښځې چې په نظام کې اوس موجود دي، نو دې سره به موجود دي او تاسو سره څنګه اندېښنې موجود ده چې
دا خپل پروګرام به څنګه مخې ته بیسي.
بله ډیره مننه. مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو، ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسو تعریف څه دی؟
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام، دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره. د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، سردار ولی ننګ صاحب مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د موږ خپرونې ته غوږی له خاص کنر نه. تشویشونه سته د افغانستان د وګړي په حیث. زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم، یوازې زه نه یم چې تشویش لرم، تاسې هم لرئ. که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو، مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي، چې دا طالبان به راسي بیا به هغه وخت وي لکه څو کاله مخکې چې وو، او دومره زیات تفاوت به نه وي، خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیري پرېږدي، لونګۍ به په سره وي او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راووزو. افغانستان د اوسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو، فکر کوم چې دا پرمختګونه چې مو کړي دي، نه نارینه باید دا قربان کړي، نه یې ښځینه باید قربان کړي. موږ ټول باید یو لاس، د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي، او د طالبانو نه هم دا وغواړي چې نور نو هغه وخت نه ده، موږ شاته تګ نه کوو، موږ شاته تګ نه غواړو، نړۍ مختځي، موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ شو. مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو، طالبان راځي، طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي. طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي، او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، کار کوو، زحمت باسو، تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو، هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د دې خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي. مګر که د حکومت په حیث هم راسي، فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده، نه زه ورته جواب لرم، نه تاسې ورته جواب لرئ، نه بل څوک ورته جواب لري. زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي، اگر چې دوی خپل هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه شوي یو اوس هغسې حالت به نه وي. ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده، دا وخت د پرمختګ وخت ده. که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو، نو باید شاته لاړ نه سو، هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې.
اغلی ناصری، ستاسو مؤسسه د چا لخوا سپانسر شوي هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي.
د غیر دولتي ان جی او په حیث باندې یا د یوې مؤسسې په حیث باندې، زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مخته بوزي. نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسې چې د ډونرانو له لارې نه مالی مرستې ترلاسه کوي، زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه. البته په نوره نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي، مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي، نسي کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي. د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي. مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم هغه مالی مرستې ترلاسه کوو، هغه هم وزیره د یو پلان په اساس وي، د یو برنامه په اساس وي، په یو حد کې معین وي. د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس، نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو، بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ ته هم څه د پیسې راکړي، چیرته مصرف کړي، څومره مصرف کړي، په کومو مواردو څومره مصرف کړي. ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي، هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درویو میاستو لپاره، فرض مثال، ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی، هغه کارونه به ترسره کوي، او کلم چې ترسره کړل، نتیجه مو ترلاسه کړه، بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو. یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مخته ځي. په هیڅ هیواد کې یو حکومت، یو دولت په یوازې توګه نسی کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کی. حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري، حتما د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې خو بيخي ډېر لري، ولی یو چیشي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي، هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت وتوانیږي چې یا غیر مؤسسه وتوانیږي چې دولت په دې قانې کې چې په دې برخه کې ته ستونزې لري او زه لازم امکانات لرم، زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم. مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم. د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي. په افغانستان کې موږ له 1,150 تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو، د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو. نو تاسو فکر کوئ د افغانستان نفوس که 2.5 میلیونه یونیسو، 1,150 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي، 1,150 حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي. یعنې په پاتې ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو، یو نفر. نو که دا NGO-ګانې نه وای، یا د مؤسسې نه وای، یا د نړیوالو مرستې نه وای، فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابېدې. ولې دوی NGO-ګانې وکولای سول چې د دوی سره مرستې وکړي، هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري. فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای سي له دولت سره ډیر ممید وقیسی.
ډیر زیاته مننه اغلی ناصری چې موږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ساس نه هم نړی مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو نورې خبرونه هم واوري او پراتلونکو کې هم موږ سره پاتې شي. نورې تکړه خزي به هم لزان سره ولرو.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی لاره رسیدو سره له ازادي رادیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړئ.